لس بجشوی زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې په پام کې ده د کابل امریکایي پوهنتون نن بیا پرانیستل شي، او ملګري ملتونه وایي په تیرو دریو میاشتو کې څه کم 50,000 افغانان له خپلو مینو بې ځایه شوي. نور راپورونه هم لرو. د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه به هم واورئ، خو له هر څه مخکې خبرونو ته پام وکړئ چې رحمت الله افغان چمتو کړی دی.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، افغان ولسمشر وایي د تورستي ډلو د ځپلو لپاره افغان امنیتي ځواکونه د ناټو تړون پوځي او مالي همکاریو ته اړتیا لري. د کندهار سیمې چارواکي وایي چې تیر شپه په خاکریز ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه سوي چې تلفات هم لري. او د څه باندې سلو هیوادونو استازو پرون د اټومي وسلو د بندیز په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو په مقر کې غونډه وکړه، خو د نړۍ لویو قدرتونو دا غونډه تحریم کړې ده. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر وایي د تورستي ډلو د ځپلو لپاره افغان امنیتي ځواکونه د ناټو تړون پوځي او مالي همکاریو ته اړتیا لري. محمد اشرف غنی د سرګندونې پرون په ار کې د افغانستان لپاره د ناټو له نوي ملکی استازي زمیرمن سره په کتنه کې وکړې. له ارڅخه خبره سبي خبر پاڼه وایي د ناټو ملکی استازي له افغان حکومت او امنیتي ځواکونو څخه د ناټو تړون پر دوامدار همکاري او ملاتړ ټینګار وکړ. خغلی زمیرمن وویل چې دوی به د افغان حکومت او د ناټو تړون ترمنځ د اړیکو د لا نور ټینګښت او پراخوالي لپاره کار وکړي. د روسیې دفاع وزارت وایي مسکو له طالبانو سره هیڅ ډول پوځي مرسته نه ده کړې. د روسیې رسنیو پرون د دې هېواد دفاع وزارت د ویان ایګور کواناشنکوف له قوله وویل چې روسیه له طالبانو او له هغو ډلو سره چې د ملګرو ملتونو تورستي ډلو کې شامل دي پوځي مرسته نه کوي. د کواناشنکوف په وینا روسیې د امریکا برخلاف هیڅکله له تورستي ډلو سره اړیکه او پوځي همکاري نه ده لرلې. د نوموړي په خبره د مسکو تګلاره دا ده چې په افغانستان کې له طالبانو او کومې رستی ډلې سره باید پوځي مرسته ونسی. تر دې مخکې په اروپا کې د ناټو یو له رتبه امریکایي روسیه تورنه کړې و چې له طالبانو سره پوځي همکاري کوي. د کندهار سیمې چارواکي وایي چې تیر شپه په خاکریز ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه سوي چې تلفات هم لري. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو سره په خبرو کې په جګړه کې دواړو خو ته اوختي تلفات ایدوي، خو په اړه زیات جزئیات نه ورکوي. بلخوا په کندهار کې وی امنیتی سرچینی د دغه نخټې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د ملي اردو په یو مرکز حمله کړي چې لس سرتیري وژلي او څلور نور ټپیان کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او په فرای ولایت کې امنیتي ځواکونو او عجلو ناروغانو ته د وینې ورکولو درې ورځنی کمپاین روان دی. د فرای چارواکي وایي تر اوسه پورې د دې ولایت مدني فعالانو او ځوانانو شاوخوا 1,000 وینه ورکړې ده. فرای ځوانان وایي غواړي د خپلو وینو په ورکولو سره د هیواد د سرتیرو او هغو ناروغانو ژوند وژغوري چې وینې ته اړتیا لري.
امیدوارم چې زموږ ټول ځوانان هم داسې خلاص وینه ورکړي، او تر څو هغه کسان چې په عجل وخت کې وینې ته ضرورت لري زموږ بانک د وینې د لازه څخه مملوز.
د فرا د ولایتي روغتون مشر د مدني فعالانو او ځوانانو له دې کمپاین خوښي څرګنده کړې ده او وایي چې د دوی د وینې بانک به په دې وروستیو کې د وینې له کمښت سره مخ شي. دا کمپاین به اړتیاوې پوره کړي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د څه باندې سلو هیوادونو استازو پرون د اټومي وسلو د بندیز په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو په مقر کې غونډه وکړه، خو د نړۍ لویو قدرتونو دا غونډه تحریم کړې ده. د ملګرو ملتونو د 123 غړیو هیوادونو استازي غواړي د هغه څه په اړه بحث وکړي چې دوی پر اټومي وسلو د قانوني جبري بندیز تړون بولي، خو متحده ایالاتو، روسیې، چین او د اټومي وسلو لرونکو نورو هیوادونو دا خبرې تحریم کړې دي. واشنگتن ویلی دی چې بندیز د حل لار نه ده او نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې تدریجي اقدامات وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی د دې غونډې له پیل مخکې وویل چې پر اټومي وسلو یو مخیز بندیز به هغه هیوادونه بې وسلې کړي چې د سولې او مسؤلیت لپاره کار کوي، او برعکس د بدو نیتونو لرونکي هیوادونه به یې پر ځان عملي نه کړي. پر اټومي وسلو د نړیوال بندیز پلویان وایي د یو فاجعي خطر د شمالي کوریا د اټومي کړکیچ او په واشنگتن کې د داسې ادارې له واکمنېدو سره زیاتې شوې چې اقدامات یې د اټکل وړ نه دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د امریکا په مشرۍ پر نړیوال ائتلاف چې د عراق په موسل ښار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد پوځي عملیات کوي غه کړی چې د ملکي وګړو د مرژوبلې مخه ونیسي. د بشري حقونو د مدافع ټولنې پر نورسته له هغې په دې اړه خپل نوی راپور خپور کړ چې امریکایي چارواکو په موسل ښار کې د مارچ د 12 نیټې په هوایي حمله کې د ائتلاف لاس لرل ومنل. د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور له مخې په دې هوایي حمله کې تر نیم سلطنو پورې ملکی وګړي وژل سوي دي. امریکایي چارواکي چې د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي دي دا نه تاییدوي چې په دې بمبارۍ کې به ملکی خلک وژل سوي وي. د امنیسټي راپور وایي د ملکی وګړو د تلفاتو په مخنیوي کې د احتیاطي تدابیرو له پامه غورځول له نړیوالو بشري قوانینو سرغړونه ده. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د هغو عراقي ځواکونو د عملیاتو هوایي ملاتړ کوي چې په موسل ښار کې د داعش ډلې پر ضد عملیات کوي. دا عملیات په فبروري میاشت کې پیل سوي. دولتي ځواکونو د موسل نیمایي ختیځه برخه په جنوري میاش کې ونیوله. د امریکا سنا پرون د رایو په قاطع اکثریت پریکړه وکړه چې په ناټو کې د مونتونیګرو د غړیتوب پر غوښتنې به کار وکړي. د پریکړه به په ناټو کې د بالکان د دې هیواد غړیتوب ته لاره پرانیزي. په ناټو کې د مونتونیګرو د غړیتوب په اړه د بحثونو د پای ته رسولو طرحې ته 19 سناتورانو مثبتې او یوازې 2 جمهوریت غوښتونکو سناتورانو مخالف رایه ورکړې چې دا د روانې اونۍ په پای کې د وروستۍ رایې اخیستو ته لاره پرانیزي. له وروستۍ رایې وروسته به اسپانیا د ناټو یوازنی غړی هیواد وي چې باید په ناټو کې له رسمي غړیتوب مخکې د مونتونیګرو غوښتنه تایید کړي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی له روسي مشرانو سره د دوه اړخیزو اړیکو د لاټینګښ په هدف د خبرو لپاره مسکاو کې دی. حسن روحانی پرون د روسیې له صدر اعظم دیمیتری میدویدوف سره وکتل او تمه ده چې نن خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وویني. میدویدوف له روحانی سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل دی باور لري چې مسکاو ته د ایران د ولسمشر دا سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو نوی باب پرانیزي. د ایراني او روسي مشرانو د خبرو زیات تمرکز تهران ته د مسکاو د پوځي مرستو او د ایران د انرژي په سکتور کې د روسي د پانګونې پر مسله ده. د افغانستان سیمه او نړۍ ورستي خبرونه
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه لرو او ریډیو ته را سره اوسئ. وباورئ چې ټاکل شوی د کابل امریکایي پوهنتون چې د تیر کال له تروریستي حملې وروسته تړل شوی و نن بیا پرانیستل شي. د کونړ ځایي خلک وایي چې پاکستان د توپونو له ویشتلو وروسته د افغانستان خاوره لاندې کوي.
د پاکستان مقصد دا دی چې دا ځینې ځان ته وزګار کې خپل ورته راښکته شي. دوی بس دا بېګنا کورونه ولي او خپل ځمکنۍ او وایي وته راداخل.
ملګرو ملتونو په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې لسګونه زره افغانان د جګړو له کبله د خپلو مینو پرخودو ته اړ شوي دي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د کابل د نامي تعویز لکونکي اغای تایمنی د کاروبار د بندېدو غوښتنه کړې.
د قرآن شریف نه دی ویلی، د منظم خدای خبر که صحیح وي، د چې د شریعت علماو سره ناست نه دی، د علماو نه څه شی زده کړي نه دي.
نور موضوعات هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او د ځوانانو اونیس پروګرام تاندې څانګې خپرو. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. ټاکل شوی چې د کابل امریکایي پوهنتون نن پرانستل شي. تیر کال پر دې پوهنتون د وسلوالو په حمله کې 14 کسان ووژل شول او د تعلیمي اداره د 2 میاشتو لپاره د زده کوونکو پر مخ بنده پاتې وه. ویل کېږي چې د امریکایي پوهنتون د امنیت لپاره نوي نیول شوي تدابیر د پخوا په پرتله ډیر کلک او جدی دی. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبری آژانس د راپور جزئیات اوروي.
له و میاشتو انتظار وروسته نن د کابل د امریکایي پوهنتون زده کوونکي بیا خپل درسونه پیلوي. پرون یو شمېر محصلان د پوهنتون انګړ ته لاړل چېرته چې له څو میاشتو راهیسې د بیا رغونې او امنیتي چارې روانې وي. د کابل امریکایي پوهنتون شاوخوا و میاشتې وړاندې وروسته تر هغې وتړل شو چې وسلوالو پرې برید وکړ او شپاړس کسان یې وژل. په کابل کې د امریکایي پوهنتون سرپرست ډیوډ سیدنی رویټرز خبری آژانس ته وویل د دوی زیات تمرکز د امنیتي تدابیرو پر زیاتوالي دی او په دې برخه کې افغان حکومت او امریکایي ادارو د پام وړ همکاري کړې ده. دی وایي موږ ټوله پاملرنه او تمرکز پر امنیت وکړ. په تیرو اوو میاشتو کې مو په امنیتي برخه کې زیات پرمختګونه او بدلونونه درلودل. له برید وروسته هڅه دا وه چې ډاډ ورکړو چې زده کوونکي کارکوونکي او پوهنتون مو مسؤونه دی. همدې ته په پام سره زیات ټینګار مو پر امنیت دی. د امریکایي پوهنتون یو شمېر زده کوونکي چې پرون خپلې دې تعلیمي ادارې ته تللي و خوښ دي چې بیا یې درسونه پیلېږي، خو په عین حال کې د تیر کال په برید کې د خپلو دوستانو او عزیزانو په وژل کېدو خواشینی دي. رحمت الله امیری د کابل د امریکایي پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې محصل دی او پر دې پوهنتون په شوي برید کې ټپي شوی و. نوموړی وایي خپل هغه دوستان یې په یاد دي چې په دغه حمله کې ووژل شول.
We will have some problems. There will be some memories of the last ones. There will be some
harm. موږ به ځینې ستونزې ولرو. د هغه یاد به چیرانتللی لمن سره وي. خو د دې لپاره چې هر څه په سمه او کامیابی سره تر سره شي، یو څه خطر به تو منو. د کابل د امریکایي پوهنتون د سیاسي علومو یو بل زده کوونکی نرګس ته چې د خپل درسونو بیا پیل ته خوښه ده، خو نوموړي د بل برید د احتمال پړه اندېښنه لري. دا وایي د درسونو بیا پیل ته خوښ یم، غواړم بیا پوهنتون ته راشم، دوستان ووینم او زده کړه وکړم، خو ویره لرم چې بیا پر موږ حمله ونشي او که کېږي نو باید عکس العمل مو څه وي او څوک به له لاسه ورکړو. د تیر میلادي کال د اګست په شپاړسمه نیټه د کابل پر امریکایي پوهنتون د برید پړه پر طالبانو واچول شوه. د کابل امریکایي پوهنتون په 2006 میلادي کال کې جوړ شوی او دا مهال پکې 1,150 محصلان زده کړه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان ستره محکمه د افغانستان په عدلي او قضایي ادارو کې د اروپایي ټولنې د چارواکو هغه څرګندونې ردوي چې وایي د افغانستان په قضایي او عدلي ادارو کې فساد شته. د اروپایي ټولنې یو مقام ویلی دی چې د افغانستان پر قضا خلک بې باوره شوي دي او له دې کبله د افغانستان د محاکمو په ځای دوی د طالبانو محکمو ته مراجعه کوي. خو د افغانستان د سترې محکمې ویان عبدالله عطایي خبریالانو ته وویل چې په تیر یو کال کې د افغانستان په قضا کې ډیر اصلاحات راغلي او د تیر په پرتله پر دې بنسټ د خلکو باور زیات شوی دی. د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه له کابله نور تفصیل اوروي.
د افغانستان سترې محکمې یوه ورځ وروسته له هغې چې په کابل کې د اروپایي اتحادیې بیان ویلی وو په محکمو کې د اداري فساد له امله افغانان مخالفینو ته مراجعه کوي څرګندونې رد کړې او هغه یې له انصاف څخه لرې وبللې. د سترې محکمې ویان عبدالله عطایي د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په وروستي کال کې د افغانستان په قضا کې پراخ اصلاحات راغلي چې د هغه په وینا شاوخوا 70% کې د قاضیانو تبدیلي د دغو اصلاحاتو یوه برخه جوړوي. ښاغلی عطایي همدارنګه د سترې محکمې د دیوان له 50 څخه اتو ته ارتقا قضیو ته په خپل وخت رسیدګي ته ګوته ونیوله او زیاته کړه. په دې وروستیو کې 130 تنه چې په هغه کې یو شمېر قاضیان، څرنوالان او مدافع وکیلان هم شامل ونیول سوي چې دا اقدامات ټول هغه څه په ډاګه کوي چې د قضایي قوې رهبري د اصلاحاتو راوستو ته جدي هڅې کوي. د سترې محکمې د ویان په وینا نو له همدې عمله د قضا په اړه د اروپایي اتحادیې وروستۍ څرګندونې بې اساسه دي.
یعنی مخالف با انصاف هست دست کم
هغه وای، یعنی دا بل انصاف څخه لرې وي چې د یو قوې د دومره عظمت باور خدمت کولو او په دومره شفافیت سره یو کس په یوه لیکه کې ووایي چې خلک باور نه لري. کوم خلک ته له کومه ځایه په وسوي؟ هغه کسان چې له قانون سره سر او کار لري او انساني منطق لري داسې حکم نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ وړاندې په کابل کې د اروپایي ټولنې ویان ویلي وو د افغان حکومت په عدلي او قضایي ارګانونو کې د فساد موجودیت د دې لامل سوی چې په لرو پرتو سیمو کې خلک د دولت پر ځای د مخالفینو محکمو ته مراجعه کوي. دغه اتحادیه وایي چې د هیواد په اکثرو سیمو کې خلک له بې عدالتۍ څخه اکړیږي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ویان د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې حکومت باید په قضایي ادارو کې د فساد د مخنیوي لپاره جدي هلې ځلې وکړي. د دغه ادارې ویان عبدالله یادګاری همدارنګه ویلي وو چې په ډیرو ولایتونو کې خلک قضایي سکتور ته د فساد د مرکزونو په سترګه ګوري. په ورته وخت کې د شفافیت د څار رئیس اکرام افسلی د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی د ټولپوښتنو له مخې خلک ډیری رشوت قضایي بنسټونو ته ورکوي. هغه وایي د دې پر ځای چې قضایي قوه خپلې کمی او کاستي قبولې کړي، په قضایي قوه کې د پراخ فساد ومني. دوی زیاته هڅه کړي هغه راپورونه او مطالعې چې موږ ترسره کړي دي بې بنسټه وبولي، چې دا خپله د دې څرګندونه کوي چې قضایي قوه دې ته چمتو نه ده چې په دغو بنسټونو کې د پراخ فساد شتون قبول کړي. ښاغلی افضلی زیاته کړه هغه سروې چې دوی ترسره کړي دي پکې راغلي خلک قضایي بنسټونو ته تر ټولو د فاسدو بنسټونو په سترګه ګوري او په دغو بنسټونو باندې د خلکو باور کم سوی. هغه زیاته کړه ستره محکمه باید د چمتو شوي سروې ګانو او ټولپوښتنو له لارې فساد له دغه بنسټونو څخه ور کړي.
تاسو چې د افغانستان عدلي او قضایي ادارو ته مراجعه کوئ، نو تجربه مو څه ده؟ آیا د افغانستان په عدلي او قضایي ادارو کې مو کوم مثبت یا منفی ټکي تر سترګو شوي دي چې غواړئ له اوریدونکو سره یې شریک کړئ؟ که داسې وي نو خپل نظر د افغان بی سیم په 813 شمېره اس ام اس کړئ، موږ ته رارسیږي. موږ به د همدې خپرونې په دوام کې له اوریدونکو سره شریک کړو. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه. اجمل تورمان د نن اخبارونه کتلي او په لنډي سره راته وایي چې په خپلو پاڼو کې کوم مطالب خپره کړي دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د ولسي جرګې لخوا د امنیتي چارواکو د استیزاد غونډې او هغوی ته د بیا ځلي اعتماد د رای ورکولو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، له سختو لانجو وروسته بالاخره د امنیتي ادارو مشرانو په پرونۍ استیزا غونډه کې یو ځل بیا له ولسي جرګې څخه د باور رایه ترلاسه کړه. په سرمقاله کې راغلي چې ځینو وکیلانو پر خپلو همکارانو تور پورې کړی چې معاملې کړي او پیسې اخیستې دي. سرمقاله لیکونکي لیکلي چې له ولسي جرګې څخه بهر هم خلکو وکیلان معاملګر، رشوت خواره او مفسدین ګڼلي او د دوی پرونۍ پرېکړې ناوړه معامله بللې ده. په سرمقاله کې دا هم راغلي چې د امنیتي چارواکو تر استیزا مخکې د ولسي جرګې مرستیال ادعا کړې وه چې ولسمشر د وزیرانو د استیزا په غچ کې د ولسي جرګې د لغوه کېدو ګواښ کړی و. نو د سرمقاله لیکونکو باور د ولسي جرګې وروستۍ پرېکړه همدا ښیي چې دوی د ارګ او ولسمشر ګواښ ته تسلیم شول او یا یې هم معامله وکړه او یو ځل بیا یې خپلې رایې وپلورلې. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د موضوع په تړاو په خپل یو مطلب کې د دې ترڅنګ چې د افغانستان د امنیتي سکتور د دریو مشرانو د کورنۍ چارو او دفاع د وزیرانو او دغه شان د ملي امنیت د رئیس پر خپل ځای د پاتې کېدو په اړه لیکلي، دای هم ویلي چې په تیرو څو ورځو کې ولسمشر محمد اشرف غنی د امنیتي مسؤلینو د نه استیزا کولو په تړاو په څو ځلي د ولسي جرګې له استادو سره غونډې وکړې. په مطلب کې دغه شان راغلي چې ولسمشر د ولسي جرګې لغړو غوښتي ول چې په هیواد کې بدو امنیتي حالات ته په کتو سره داسې کار ونه کړي چې د حکومت په کابینه کې تشه پیدا شي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، د ملي دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو او د ملي امنیت د رئیس د کار دوام سره له دې چې د امنیتي وضعیت په ښه کېدلو کې به چندان تاثیر ونه لري، د یادو ادارو د مدیریت په برخه کې به هم اغیزمن نه وي. د سرمقاله لیکونکي په وینا ویل کېږي په دولتي ادارو کې د فراخ فساد موجودیت او د دښمن نفوذ او د معاصر او حساب ورکونکي مدیریت نشتون هغه لاملونه دي چې د یادو بنسټونو فعالیتونه تر پختن لاندې راوسی او له عملی په کلیو او خارونو کې د امن راوستلو هڅې کومې نتیجې ته ونه رسیږي. د سرمقاله لیکونکي په باور ولسمشر باید په ډیر دقت سره د امنیتي ادارو د هغو مسؤلینو د مقرریو او تبدیلیو په برخه کې چې عملاً په دندو بوخت دي اقدام وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د کونړ ولایتي شورا وایي چې پاکستانی ځواکونه غواړي د دې ولایت پر سیمو د توپچی حمله په وسیله لزینو سیمو څخه خلک وباسي او د ځان لپاره خالی کړي. د سیمه اوسیدونکو هم وایي چې د پاکستان پاوز د دې ولایت پر سیمو له توپچی حمله وروسته د افغانستان په قلمرو کې دننه پرمختګ کوي. د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري په دې اړه راپور راکوي.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی محمد صافی ازادي راډیو ته ویل پاکستانی ځواکونو په تیرو څو کلونو کې د خپلو توغندیزو بریدونو په نتیجه کې د کونړ زیاتې سیمې له اصلي اوسیدونکو خالی کړي. لومړی یې په کې د افغان دولت وسلوال مخالفین ځای په ځای کړي او له هغه وروسته یې په کې خپلې پوستې جوړې کړي چې اوس هم د پاکستانی ځواکونو پر مختګ دوام لري.
چې د کودر خاص پر سوالي د مایا سر کې تقریبا د 500-600 متره په فاصله کې د خلکو دی خو راوختي د سفر وختونه دی خو خپل تاسیسات جوړي. هم دغه سي د سرکاړو ول سوالي کې په مختلفو ساحو کې په سپینه څوګه کې په بختي کانډو کې په چرتنۍ کې په ډوس سر کې په میټۍ کانډو کې په ننګ سر کې په ګلاب پړۍ کې چې دیو مشینګری هم مثال دغه ته د نوې آبادۍ او تاسیسات جوړولو لپاره خپل مشینګری هم مثال په کار لګړی دا
ساپه وای په دغه سیمو کې پاکستانی ځواکونه د خپل پرمختګ د پاره په بیرحمه ډول ځنګلونه پرې کوي.
ځنګلونه دي ونې بوټي دي پاغه باندې د خلکو چنسي هم تا لګه کړی دي او دغه بوټي کټ کوي او خپل ساحه دغه ودا خو ال تغه انتقالي مکه سه پېښور نه وارد کړي وو چې تاسو یې دلته دی خو راوړی چې موږ تاسو د پاره د اوسېدو بندوبست کړی دی او کو دی خو نه راوړی نو به لاړ شي تاسو بل دې د ساحه مون ته خوشی کوي ولې چې دلته موږ آبادی کوو ته موږ تاسو سره جوړو محلي مسولین سره هم دا خبره شریک کړی ده د سل نزيت کوون شاوخه کې سرکړو ول سوالي د پښت صحه ته رم حاضر شوې دي او موږ دغه سې یو اندازه تقریبا د اوی واتیو پاویلنو په تعداد کې کله نه خاص ول شوې ته راکړل شوې
د سیمې اوسیدونکو وای پاکستانی ځواکونو یې کورونا په توپونو وشتل او دوی د خپل کور کلی پرې خودو ته اړ کړل.
زمانو ولایت خان دی د مایا نماینده ما او زمون په مایا ساحه کې اول چې کورونه ویشتل نو د بری مایا کورونه ویشتل او بیا د خدان کورونه تخریب کړو او بیا د شاتی تنګي مال مطلب کې مړه ده خو د سر زیان نه لري. د پاکستان مقصد دا دی چې د ځین ځان ته وزګار کې خپل ورته راخکته شي دوی بس د بی ګناه کورونه ولي چې ځان دې خالی کی او خپل ځمکنه او قوای وته راځي.
د کونړ امنی قومندان پاسوال جمعګل همت ازادي راډیو ته د ډیورن په کرخه د پاکستانی ځواکونو د پرمختګ او ودانۍ جوړولو په اړه څونه ویل خو وایي چې د پاکستان پوز ځکه د کونړ پر خاوره د توپونو ډزې کوي چې دغه سیمې له افغانانو خالی کړي او په ځای وسلوالې ډلې میشتې کړي.
زموږ ستاسو ګاونډی هیواد پاکستان همشه د افغانستان په خاوره کې بشرمانه مداخله کړې ده. کوم د دوی راکټ پراګلۍ چې په شونګلۍ دره کې په خاص کونړو شالۍ ناوه کې او د سرکانو په ولسوالۍ کې او د دانګام په بعض ساحاتو کې دوی شروع کړي دي. دا هم د دوی یو هغه مغرضانه هدف دی چې غواړي په دې نقاطو کې هغه تروریستي ګروپونه ځای پر ځای کړي تر څو دغه تروریستي ګروپونه بیا وتوانېږي په کونړ کې او د کونړ د طریقه ټول د په مشرقي زون کې خپل تخریبي اعمال ترسره کړي تروریستي اعمال ترسره کړي.
ولایتي شورا په داسې حال کې د کونړ په خاوره کې د پاکستانی پوز د مخکې راتګ خبره کوي چې څو ورځې وړاندې د یاد هیواد د پوز لوی درستیز د کونړ گاوند باجوړ او مومند ایجنسی خطرناک سیمې ګڼلې او ویلې دي چې تر ټولو وړاندې به پوز په همدغه سیمو کې اغزن سیم لګوي او دیوالونه به جوړوي. خو د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي د ډیورند په فرضي کرخه د پاکستان د پوز وروستني تحرکات تروریزم سره په مبارزه کې مرستن کوي بلکې تروریزم سره مبارزه صادقانه همکاري ته اړتیا لري. خو د سیمې خلک بیا وایي چې پاکستان د باجوړ او مومند ایجنسیو په ځای د کونړ په خاوره کې پوستې جوړوي.
نیمه نړۍ د شوزو د پاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
ملګری ملتونه وایي په تیرو دریو میاشتو کې څه د پاسه 40,000 افغانان د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې چې پرون خپور شو ویل شوي چې جګړو او تشدد د 22 ولایتونو اوسیدونکي بې ځایه کړي دي. د کډوالو چارو وزارت هم تاییدوي چې ناامنۍ د خلکو د بې ځایه کېدو تر ټولو ستر علت دی. رضوان مراد د موضوع تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د تازه راپور له مخې د 2018 کال له پیل راهیسې په افغانستان کې تر اوسه پورې 40,000 او 440 کسان د ناامنیو د تازه څپې له امله له خپلو سیمو بې ځای شوي دي. د راپور له مخې زیاتره بې ځای شوي د قندوز او بغلان ولایتونو اوسیدونکي دي. ملګری ملتونه وایي د کندوز هغه کورنۍ چې ښه امکانات یې هم لرل پر دې ښار د طالبانو د برید د اندېښنې له امله خپل کورونه پرېښي دي. دا سازمان اندیښنه ښیي چې د روان میلادي کال تر پای ښایي په افغانستان کې د بیزه شو شمیره 450,000 ته لوړه شي. د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزارت وایي دوی فقط په دې برخه کې د همغږۍ د رامنځته کولو رول ترسره کوي. د دې وزارت وایي حفیظ الله میاخیل ازادي راډیو ته ویل چې دوی له بیزه شو سره د بشري مرستو په برخه کې اغیزمن رول لري.
وزارت امور مهاجرین یک جا با نهادهای ملی و بین المللی برای بیجاشدهای داخلی
دی وی د کډوالو وزارت داخلي او نړیوالو بنسټونو سره یو ځای بیزه شو کورنیو ته بشری مرستې رسوي. له بیزه شو سره خوراکي او د نورو موادو مرسته کیږي. زمونږ د سرویګانو ډلې همدا مهال په کابل او ولایتونو کې له مؤسسو سره یو ځای کور په کور ګرځي چې معلومه کړي کوم کسان د مرستو مستحق دي. د کډوالو د چارو وزارت وي خپل سیمه ته د بیزه شو د ستنولو او ځای پر ځای کولو په یو پروګرام هم کار کوي. د خاغلی میاخیل په خبره د دې پروګرام لمخه د نا امن سیمو اوسیدونکو به په نورو امن منطقو کې ځای پر ځای کیږي. د 2018 کال په لومړۍ او درې میاشتو کې بیزه شوی خلک په مجموع کې د افغانستان د 22 ولایتونو اوسیدونکو دي. ملګری ملتونه وایي نږدې 600,000 کسان په تیر 2018 کال کې له خپلو اصلي سیمو بیزه شوي وو.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت له لوی څارنوالۍ غوښتي دي چې د کابل د نوموتي تعویز لیکونکي اغای تایمنی فعالیتونه بند کړي او حساب کتاب ورسره وکړي. د دې وزارت د احتساب رئیس ازادۍ راډیو ته وویل دوه نیم میاشتې مخکې په دې اړه یو مکتوب هم لوی څارنوالۍ ته استول شوی، خو تر اوسه په دې اړه کوم اقدام نه دی شوی. که څه هم لوی څارنوالۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې تعویز لیکونکي د فعالیتونو د بندولو لپاره د لوی څارنوالۍ امر ته په تمه دی.
کابل ښار هغه ښار دی چې له جنایي جرمونو نیولې پر ښځو د زور زیاتی او د تعویز لیکونکو تر چل او دوکو پورې ډول ډول کیسې او داستانونه لري. شاوخوا دوه کاله وړاندې کله چې فرخنده شاهد شمشیره زیارت ته څیرمه د خلکو لخوا ووژل شوه، د افغانستان د حج او اوقاف وزارت دې ته متوجه شو چې یو شمیر خلک د دعاګانو او تعویزونو په نامه خلکو په ځانګړي توګه ښځو ته دوکه ورکوي، چې په همدې دلیل د یو شمیر تعویز لیکونکو فعالیتونه وځنډول. خو تر اوسه هم دغه وزارت د کابل د نوموتي تعویز لیکونکي اغای تایمنی د تعویز لیکنې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. لوی څارنوالۍ ته د حج او اوقافو د وزیر فیض محمد عثماني په لاس لیک دوه نیم میاشتې وړاندې په یو لیږل شوي مکتوب کې راغلي چې حج او اوقافو وزارت د پولیسو او د ملي امنیت په همکارۍ د دغه تعویز لیکونکي د کارځای مهر لاک کړ، خو هغه تایمنی د دغه وزارت د پریکړې پر خلاف خپلو کارونو ته دوام ورکوي. په دغه مکتوب کې د هغه تایمنی د فعالیتونو ځنډول یو ضروري عمل بلل شوی دی او پکې له لوی څارنوالۍ غوښتل شوی چې د نوموړي د فعالیتونو د درولو او د ده د څارنې په اړه باید اقدامات وشي. له دغه مکتوب څخه دوه میاشتې تیریږي، خو تر اوسه د لوی څارنوالۍ د اقداماتو کوم څرک نه تر سترګو کیږي. د حج او اوقاف وزارت د احتساب رئیس نورالله صافی وویل چې سید شرف چې په هغه تایمنی مشهور دی په روسیه کې لوړې زده کړې کړي دي او د ډاکټر نجیب الله له دورې وړاندې یو پوځي ډګروالو چې په دینی لحاظ پوره معلومات هم نه لري. د خاغلی صافی په خبره د دغه تعویز لیکونکو کړنې له شریعت سره هم په ټکر کې دي چې لوی څارنوالۍ باید په مخنیوي کې جدي اقدامات ترسره کړي.
د قران شریف نه دی ویلې د منظم خدای خبر کا صحیح وي د چې له شریعت علما سره ناس نه دی، د علما نه څه زده کړی نه دی، دا یو مطلق جاهل سره دی او د جهل سره سره د خلکو ته دغه تعویزونه ورکوي او خلکو ته امیدونه ورکوي، د خلکو بختونه ورسره کوي. د پخپل دا ویل دي چې زه څو ځله ما مخکې دا ویل دي چې زه پخپل لاسونه د لاسونو د خلې په چالاکۍ باندې د خلکو کارونه کوم.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اغای تایمنی د کارونو د ځنډولو لپاره د لوی څارنوالۍ امر ته پته مده. دغه وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش وای
هرګو سارنوالی افغانستان به ما هدایت بته
دی وای هر وخت چې لوی سارنوالی مختلر خوونه وکړي او مخت رسمي وایي چې دغه کاری فعالیتونه وزندو پولیس په خپل وخت اجرات کوي. موږ په تمه یو چې د لوی سارنوالی او قضایي ورګانو پریکړه په دیاړه څه ده، روسته له هغه بعد پولیس اقدامات جدي وي او حتمی دغه کار کوي.
حتمی کار میکنی.
اغه تایمنی د کابل یو له مشهور تعویز لیکونکو څخه دی چې له څو کالو راهیسې د کابل په تایمنی سیمه کې فعالیتونه ترسره کوي. دغه تعویز لیکونکو ته تر ډیره خزي ورزي، دو اونۍ وړاندې کله چې د ازادۍ راډیو خبریال له دغه تعویز لیکونکي سره د مرکې په نیت د کارځای ته ورغلی و، د نوموړي د زامنو لخوا ووهل شو. خو اوس پوښتنه دا ده چې ولې حکومت د دغه تعویز لیکونکي د فعالیتونو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د ولسی جرګې غړي فرهاد صدیقی په اړه وویل، دی وایي خلک چې موږ ته راځي موږ ته وایي چې له وزیرانو نیولې تر معینانو او رئیسانو ټول ورځي او له ده څخه دعا او تعویزونه او حتی مشورې اخلي، خو زما په نظر په دې اړه د لوی څارنوالۍ لخوا اقدام نه کول همدا خبرې کېدای شي. د حج او اوقافو وزارت مسؤلین وایي چې اغه تیمنی د تعویز لیکنې له لارې په لوړه کچه پیسې ترلاسه کوي. تر دې وړاندې د ازادي راډیو خبریال ته غي تیمنی ویلي و چې هیڅ دولتي مقام د فعالیتونو د مخنیوي په اړه اقدام نشي کولای. سهار ګل امیرزا، ازادي راډیو، کابل.
لس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شیبه رحمت الله افغان ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر وایي د تورستي ډلو د ځپلو لپاره افغان امنیتي ځواکونه د ناتو تړون او فوجي او مالي همکاریو ته اړتیا لري. د روسي دفاع وزارت وایي مسکو له طالبانو سره هیڅ ډول فوجي مرسته نه ده کړې. افغان حکومت د اروپایي ټولنې د انتقاد چې وایي د افغانستان قضایي او عدلي سیستم د پراخ فساد ښکار د ایراد کړي دي. په فراه ولایت کې امنیتي ځواکونو او عاجلو ناروغانو ته د وینو ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شو. د څه باندې سلو هیوادونو استازو پرون د اټومي وسلو د بندیز په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو په مقر کې غونډه وکړه، خو د نړۍ لوی قوتونه د غونډه تحریم کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د امریکا په مشرۍ پر نړیوال ائتلاف چې د عراق په موصل کار کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد پوځي عملیات کوي غږ کړی چې د ملکي وګړو د مرجو بلې مخه ونیسي. د ایران ولسمشر حسن روحاني له روسي چارو مشرانو سره د دوه اړخیزو اړیکو د لا ټینګښت په هدف د خبرو لپاره مسکو کې دی. او د امریکا سنا پرون د رایو په قاطع اکثریت پریکړه وکړه چې په ناټو کې د مونتنیګرو د غړیتو پر غوښتنه به کار وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالحنان قادری له کندهار په خپل سمس کې لیکلي دي، د افغانستان په عدلی او قضایي ادارو کې دومره فساد دی چې په بل هیڅ ارګان کې نشته. فضل الرحمن فضلی له ننګرهار لیکي، عدلی او قضایي ارګانونو کې پراخ فساد موجود دی. ستره محکمه د اروپایي ټولنې خبرې نه ردوي، بلکې دا کار حقیقت لري. شمسیه شهید زی له میدان وردګو نه لیکي، اوس په هیڅ چا باور نشته، نه په دولت او نه پر وسلوالو مخالفینو، ځکه ټول رشوت غواړي. موږ هم دولت ته مراجعه وکړه او هم وسلوالو ته دواړه پیسې غواړي. عبدالله حبیب په خپل سمس کې لیکي، زما یو خپلوان په کندهار کې ونیول شو، قاضیانو 2,00,000 افغانۍ رشوت غوښت. موږ سره روپۍ نه وې، نو تر اوسه موضوع ماتله ده. الهام پردیس له خوست نه لیکي، د حکومت د قضا او څارنوالۍ پر اوسنیو کارکوونکو له اوسنیو کارکوونکو د عدالت او انصاف تمه نشته او د اداري فساد مختلفې لارې دي چې مفسدین کار ترې اخلي. او مریم سادات له میدان وردګو نه لیکي، له وسلوالو نه دولت لږ ښه دی، ځکه چې یو څو وخت بند پرې لګوي، قاضیان او څارنوالان کافي سواد لري. او وروستی اس ام اس محمد قاسم ځواک له هلمند نه استولی وایي چې د ولایت په څارنوالیو کې لوی فساد روان دی، ځکه د یو مجرم 40 کاله که بند کېږي، نو دغه مجرم په 15,00,000 افغانیو خوشي کېږي. حکومت باید دا څارنوالان له دندو لرې کړي. د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو، دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې تاسو ته دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام تاندې څنګې، او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام.
تاندې څنګې
دا ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه خوګو اوریدونکو سلام. وای یو شمیر محصلان د خپل تحصیلي دورې مونوګراف په خپل نه لیکي، بلکې یا یې په پیسو اخلي او یا یې هم په بل چا لیکي. لا څو کاله تحصیل وروسته ولې دوی یو مونوګراف نشي لیکلی؟ دا دې ستونزې د حل لارې کومې دي؟ دا به په دې خپرونه کې راسره واورئ چې ما همایون هیواد جوړه کړې.
پنځه زره افغانۍ اترلس سرو افغانۍ واخلي، یو څوک خاص ورته لیکي،
یعنی له علمي لحاظ هم ډېر ضعیفه وي.
چې کله د تحصیلي سیستم د غلامۍ نه محصل راووزي او یو انتقادي فکر ورسره وي، نو هغه یو مونوګراف نه سل مونوګراف به لیکلی شي.
د تحصیلي دورې په پای کې هر محصل اړ دی چې د خپلو زده کړو اړوند پر یوې موضوع مونوګراف ولیکي او خپل سند ترلاسه کړي. خو په افغانستان کې یو شمېر محصلان مونوګرافونه خپله نه لیکي، دوی یا په بازار کې په پیسو اخلي او یا هم لا نورو غوښتنه کوي چې مونوګراف ورته ولیکي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي محصل حبیب الله خیبر وایي اوس مهال په ښکاره ډول مونوګرافونه په بازار کې خرڅېږي چې محصلان یې له اخیستو وروسته د پوهنځي پر ادارې د یوه جوړجاړي په ترڅ کې مني.
په ډیر عجیب او غریب شکل په ښار کې په دیوالونو باندې همدغه پوسټرونه نصف دی او لیکل شوي دي چې د مونوګرافونو د آماده کولو لپاره کس شته او خرڅول کیږي. نه په ښکاره ډول خرڅول کیږي، کله چې یو محصل د باندې مونوګراف پیدا کوي له کتاب پلورنځي سره خبرې کوي، هغه تاریټونه یې په ښار کې ډېر ښکاره دي، پنځه زره افغانۍ اترلس سرو افغانۍ واخلي، یو څوک خاص ورته لیکي. بیا همدغه محصل راځي په پوهنځي کې پاړ وندرشته کې فارغېږي، ته له رئیس سره یو ډول خبرې کوي او دې هوکړې ته رسېږي چې ما په دې موضوع کې مونوګراف پیدا کړی دی او زه غواړم دغه موضوع تاسو وړاندې کړم. بالاخره د پوهنځي رئیس دا ورسره قبلوي.
ځینې محصلان د تحصیلي دورې پر مهال خپل مونوګراف نه لیکي او ځنډوي، خو دا کار نورې ستونزې هم له ځان سره لري. محمد امین چې په کابل پوهنتون کې انګلیسي ادبیات لوستي، د همدغو ستونزو کې سره تکوي.
متاسفانه موږ لږ تنبل وو، وروسته پاتې شو. ما دوه کاله وروسته اقدام وکړ، بیا مې خپل مونوګراف پر مخ ویوړه. کوم موضوع چې هغه وخت ما انتخاب کړی و، هغه موضوع متاسفانه بل محصل چې د ما هم صنفی و هغه باندې کار کړی و، بیا ماته دیپارتمنت هغه موضوع رد کړه، بیا یې ویلې چې تاسو بله موضوع انتخاب کړئ. بیا ما بله موضوع انتخاب کړه، نو د بلې موضوع سره بیا هم زه د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شوم په دیپارتمنت کې. کنه په دیپارتمنت کې راته ویلې چې دا موضوع ډېره وسیع ده، دا باید کوتاه کې او تحقیق دی، باید په موضوع باندې استوار اوسیږي، یو عنوان دی کې ډېر عنوانونه دي. څناڅه لږ جنجالو سره مخ شو، بیا بالاخره وتوانېدلو چې د مغې موضوع نما آوټلاین ورته جوړ کړو. په دې آوټلاین کې دوی ماته یو عنوان انتخاب کو چې په دې اکله باندې بیا ما تحقیق وکړو.
د غزنی پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل جانداد جهانی وایي د مونوګرافونو د لیکلو په برخه کې ډیری محصلان په اوبو کې لوټک دی او پرې تیریږي. د جهانی په وینا هغه مونوګرافونه چې افغان محصلانو لیکلي ډیری له علمي اړخه کمزوري دي.
لکه څرنګه چې د لوړو زده کړو وزارت ویاند یو خبري کانفرنس ته وویل چې تر اوسه پورې تنها په شپږ زره موضوعاتو باندې کار شوی دی. داسې حال کې چې په د کابل پوهنتون له تاسیس څخه نږدې اتیا کاله وځي، په دغه اتیا کاله کې سلګونه زره محصلین فارغ شوي. خو بدبختانه همیشه موضوعات تکرار شوي دي او په ډېرو کمه موضوعاتو باندې تحقیق شوی. کوم تحقیقات چې شوي تاسو خپله وګورئ، که د یوې برخې کې تاسو زده کړې کړې وي، مثلا اقتصاد، او تاسو هغه د اقتصاد پوهنځي مونوګرافونه چې آماده شوي هغه وګورئ، یعنی له علمي لحاظ هم ډېر ضعیفه وي، بلکې د جوړښت له لحاظ او همدارنګه هغه د محتوا له لحاظ ډېر ضعیفه وي.
دا موضوع انتخاب بل هغه ستونزه ده چې افغان محصلان د مونوګراف د لیکلو پر وخت ورسره مخ وي. دوی کله په خپل خوخه او یا هم د نورو په خوخه داسې موضوع انتخابوي چې اسانه وي. خو د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد جمال خکلی وایي محصلان باید د مونوګراف لپاره داسې موضوع انتخاب کړي چې ټولنې ته یې ګټه ورسیږي.
اصلا زموږ خو یو غلطي دا ده چې موږ عموما تحقیق کوو او بیا رسمي تحقیق کوو، نو معیار سره دا وي چې زه باید داسې موضوع انتخاب کړم چې په هغې کې معلومات ډېر وي او مخزونه ډېر وي. کنه اصلا دا ښه معیار نه دی. زه باید داسې موضوع انتخاب کړم چې هغه زما فرهنګ ته ګټه ورسیږي، کنه یعنی یو فرهنګي اضافه وي. فرهنګي اضافه نه مطلب دا دی چې زه د هغه د ټولنیز فکر په مسیر په ټاکلو کې ونډه ولرم، د دې مونوګراف په لیکلو، د دې تیزس په لیکلو، یا د دې ډیزرټیشن په لیکلو، یا د هر بل تحقیقي کتاب په لیکلو، زه څنګه کولای شم چې یو ټولنیز فکر ته یو مسیر ورکړم. کنه نو دې لپاره خدا دی چې محصل مثلا موضوع انتخابوي، خدا دی چې هغه انتقادي فکر ولري. یعنی دغه شان د موضوع چې رحمان بابا کلمړ شوی او نه په دې کال نه مړ شوی په دې کال مړ شوی یا پلانې د پلانې کلی وو او ځینې خلک وایي چې نه هغه دلته نه وو د دې کلی نه وو. دا ډېر مهمه موضوع نه ده ځکه چې دا د مخبره د ټولنیز ذهنیت ټاکلو کې نقش نه لري. په دې اساس باندې تر ټولو ښه موضوع دا ده چې ته په یو شاعر باندې لیکي یا په لیکوال باندې هغه مخصوص کړي کم کار کړي دی یا څه ګټه ټولنې ته رسولي.
استاد اجمل خکلی وایي ډېر هغه محصلان چې مونوګراف لیکلی نشي یا یې لیکلو ته زړه نه ښه کوي انتقادي فکر نه لري. که چیرې دوی انتقادي فکر ولري د مونوګراف لیکل به ورته ډېره اسانه خبره وي.
محصل چې کله یو مسلک انتخابوي او ځي دا فکر باید ورسره وي چې زه مثلا څه شی زده کوم او څنګه یې باید زده کړم که نه نو چې څه شی زده کوم او څنګه یې باید زده کړم دا دوه سوالونه دي چې د څلورو کلونو کې د محصل د ذوق او همدارنګه د هغه د معلوماتو له زیاتولو سره او هغه ته د فکر ورکولو کې مرسته کوي. کنه چې زه څه شی زده کوم دلته راغلی یم د څه شي دپاره نو بیا د سره وي انتقادي فکر پیدا شي یعنی دې د ولې سوال پیدا کړي. استاد تدریس کوي دا پښتون لري چې ولې ولې داسې دا ولې داسې نه ده نو چې کله د تحصیلي سیستم د غلامۍ نه محصل راووځي او یو انتقادي فکر ورسره وي او یو آزاد فکر وکړی شي نو هغه یو مونوګراف نه سل مونوګراف به لیکلی شي ځکه هغه سره د موضوعاتو کثرت وي.
د پکتیا پوهنتون د ټولنپوهنې څانګې محصل فرید احمد تسکین بیا له استادانو ګیله من دی. هغه وایي د پوهنتون استادان ډېر کله محصلان مجبوروي چې د دوی د خوښې پر موضوع مونوګراف ولیکي.
له بده مرغه چې زموږ په افغانستان کې اکثره ستونزې چې دي هغه د استادانو لخوا نه پېښېږي. زه د یو محصل په ډول ویلی شم ځکه ما ته خپله د مونوګراف لپاره ما چې کله استاد ته ویلي زه غواړم په دې برخه کې ریسرچ وکړم تحقیق وکړم یو نوي فکر باندې کار وکړم نو هغه راته ویلي چې پلانکای چې دی په هغه باندې ابولیکا اغه مشر سړی دی مهم سړی دی ولا پک بدن خوشحال شي نو ولا پک بدن خوشحالي چې انسان ته فکر ورکه اغه کول شي راتونکي کې دغه استفاده وکړي شي.
استاد اجمل خکلی هم یوازې محصلان ملامت نه غړي نو موړی وسنی تحصیلي نصاب ته غوته نسی چې په وینا یې محصلان په څلورو کلونو کې د دې جوګه کولای نشي چې یو مونوګراف ولیکي.
په تحصیلي سیستم په اوږدو کې هغه د دې استعداد نه دی ترلاسه کړی چې هغه مثلا په خپل یو موضوع ولیکي. کېدای شي دا هم یو علت چې هغه خپل مسلک سره دومره چوندان ذوق ونه لري نو بس صرف یو تحصیلي سند ترلاسه کول غواړي. او بل دا دی چې هغه په خپل هم لټي کوي کنه او بل دا دی چې هغه ته لیکل ورته چندان خوندور کار نه ښکاري چې لیکل وکړي مطالعه وکړي خواري وکړي ځکه تحقیق کول څېړنه کول د یو ذوقي کار دی. ته مثلا یو ماخص پیدا کې یو خبره کې او هغه ګرځي پسې دا د ټول د ذوق د خوند یو لړۍ ده چې ته مثلا په دې ټول کال کې په لیکلو کې اخلي. نو محصلینو عموما زمونږ تحصیلي سیستمونو نورو دغه خوند ته متوجه کړي نه دي زمونږ تدریسي سیستم نظام دی ټول محصلین د دې جوګه کړي نه دي چې د خپل مسلک نه خوند وخت لیکلو نه خوند واخلي.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي تدریسي مرستیال پوهنیار عبدالسمی وحدت منی چې د مونوګرافونو د لیکلو په بهیر کې ستونزې ډېرې دي خو دوی د دې ستونزو د حل په خاطر یو شمېر پروګرامونه لري چې د دې پروګرامونو په عملي کېدو سره به د جال مخه ونیول شي.
لومړی امریت دپارتمنت امضا کوي له امیر دپارتمنت کتابخانه ته لیږي. کتابخانه کې ټول مونوګرافونه ډیټابیس دي سی په پښتو دپارتمنت کې څومره مونوګرافونه لیکل شوي دي دا ټول موږ ډیټابیس کړی دي. څومره مونوګرافونه په دې موضوعاتو باندې لیکل شوي دي کتابخانه موږ ته اطمینان راکوي چې دغه مونوګراف په دغه نوم باندې دغه محتوا لاندې مونوګراف موجود نه ده. لغه وروسته کمیټه لرو درې کسیزه کمیټه په درې کسیزه کمیټه کې د دې هر یو استاد تر نظر لاندې د مونوګراف تیریږي. سدم تر دې خو خو په پیښور کې چا کار نه پکړي په ننګرهار کې په دې نامو کار نه ده سوی لما سره خو چا د ترپی په برخه کې پم دې نامو باندې موضوع نه ده خستي. هر یو استاد دا تاییدوي لغه وروسته به لار خود استاد ستورځي کچیرته لار خود استاد سره موجود وي پم دغه درې جنو کې مونوګراف راګرځي خو مخنیوي لا نه ده سوی. هغه وخت به لا مخنیول سوی چې د دوه ټولو پنتونونو ترمنځ یو میکانیزم موجود وي.
په افغانستان کې ډېر مونوګرافونه یوازې د تحصیلي سندونو د اخیستلو په خاطر لیکل کیږي خو ډېری دغه مونوګرافونه نه چاپیږي. د استاد اجمل خکلی په باور کې چیرې محصلان خپل تحقیق وکړي او مونوګراف ولیکي د یو نوي څېړنیز اثر په توګه یې چاپولی هم شي.
اصلا موږ په دې روان بهیر کې وینو چې د چاپ دپاره ډېر وسایل شته د خپراوي دپاره ډېر وسایل بل عموم شته خو دغې بیا د چاپ او د خپراوي هغه معیار هم راټیټ کړی دی. موږ ډېرې داسې کتابونه وینو چې پلس نه ارزي خو چاپ شوي دي که نه خو زه بیا هم فکر کوم منګلو ماسل د ویلې شو چې کته خو مونوګراف ولیکي په خپل ولیکي او دا چاپ شي نو ستاسو د ټولنیز حیثیت په لړولو کې نقش لوبول شي کنه. نو دا یو دغه دی یو علت دی خو عموما خلک مونوګراف د چاپ د پاره نه لیکي کنه، یعنی دا په لومړی دغه دی چې څنګه په دې باندې سند ترلاسه کوم. او دا بل علت دی چې موږ مونوګرافونه کمزوري دي، یعنی موږ د محدودو کسانو د پاره مونوګراف لیکو. دا مونوګراف په کتابتون کې پروت وي، یو څوک پرې راپېښ شو ویلوسته، نو موږ د عام لوستونکو لپاره او هغه لوستونکو لپاره چې د دغه علمي مرکز نه بهر، د دې علمي ودانۍ نه بهر دي، دا غوې لپاره نه لیکو. نو زه فکر کوم په دغه شاندې موږ سره یو لوی فکر وي چې مونوګراف د یو ټولو لوستونکو لپاره لیکم، د یو محدود دي قشر لپاره او محدود خلکو لپاره نه لیکم. نو په دې صورت کې به زه دا به خو مونوګراف لیکلی شي.
وګوریدونکو ته نه څنګه مو همدل ته پېتر رسیدي تر بلې خبرونې مو په لاس پرم.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه. روانه خبرونه کې د نوي کال په مناسبت هغه جوړ شوی نندارتون ته ورغلی یم چې سوداګرو او کسبکارو میرمنو هم پکې ګډون کړی و. دا چې په دې نندارتون کې میرمنو سننداري ته یې خو په خبرونه کې پترې خبر شي. زه مسوده نیازی یم. خو راځي لمړی بغوک شو همایون هیواد ته چې د ښځو په اړه د تیرې ونې ځینې مهمو پیښو ته کتنه کړې ده.
د اداري چارو سلاکار مدني فعال او شاعر د بان نړیوال عالی جایزه وګټله. دغه افغان میرمن سیما غنی نومیږي او د ښځو د ظرفیت لوړولو او هغو ته د دندو د موندلو په برخه کې کار کوي. میرمن غنی یو څه موده د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو او هم په مالی وزارتونو کې دندې ترسره کړې دي. هلته په سیاست او سوداګرۍ کې د ښځو د ګډون په برخه کې هلې ځلې کړې. پکتیا کې نجونې د ښوونځیو د تعمیرونو نشتوالي له زده کړو بې برخې کړې. دا پکتیا مدني فعالان او دا ولایتي شورا وکیلان وایي چې ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخه د دوی د عمرونو زیاتوالي او د ښوونځیو د تعمیرونو نشتوالي نیولې ده. د ځوانانو د پارلمان غړي او مدني فعال رحیمي نیازی ازادي راډیو ته ویلي دا د ولایت ډېرې پیغلې نجونې د کورنۍ له لورې له یو شمېر هغو ښوونځیو څخه ګرځول شوي دي چې ودانۍ نه لري. اغلی نیازی دا هم ویلي چې که مرکزي حکومت د پکتیا د دغو نجونو ستونزو ته جدي پاملرنه ونه کړي، نو هغه نجونې چې اوسې تر شپږمو یا اتمو ټولګیو پورې زده کړې کړي و به نشي کولی خپلو نورو زده کړو ته دوام ورکړي. دغه ستونزه د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی زازی هم مني. نوموړی وایي دوی په سږ کال کې یو شمېر ښوونځیو ته ودانۍ په پام کې لري چې جوړې کړي، خو دا څو ښوونځي جوړول د دوی ستونزې نه شي هوارولی ځکه په پکتیا کې نږدې 80% ښوونځي ودانۍ نه لري. په بلخ ولایت کې د کلیو د پراختیا ریاست لخوا د څلورو ولسوالیو د کلیوالو ښځو د لاسي صنایعو او تولیداتو نندارتون جوړ شو. د کلیوالو ښځو د لاسي صنایعو د نندارتون په مزار شریف ښار کې د ښځو په ځانګړي مارکیټ کې جوړ شوی و چې په لسګونو غرفو کې د کلیوالو ښځو تولیدات پکې نندارې ته ایښودل شوي وو. د بلخ د کلیو د پراختیا ریاست د کلیوالو ښځو د ودې د برخې مسؤولې مریم محمدي ویلي چې له دې نندارتون څخه یې هدف دا دی چې د کلیوالو ښځو تولیداتو او لاسي صنایعو ته بازار پیدا کړي او له دې لارې عواید ډېر شي.
درمنو اوریدونکو، دا مهال په افغانستان کې د نارینه او ترڅنګ یو شمېر ډېرې میرمنې په سوداګریزو فعالیتونو بوختې دي. سره له دې چې افغان میرمنې په خپل ټولنیز ژوند کې په بیلابیلو برخو کې له ستونزو او ننګونو سره مخ دي، خو بیا هم دوی توانېدلې چې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي. اوس مهال افغان میرمنې د مالدارۍ، کرنیزو چارو، غالۍ اوبدلو او غاړو جوړولو څخه نیولې بیا تر لویو ساختمانی شرکتونو چارې سمبالوي او مشري کوي. تیرونه د کابل په بادام باغ کې د نوي کال په مناسبت د بزګر ورځ او د ورځنۍ دودیزه میله ولمانځل شو چې ګڼو سوداګرو میرمنو هم پکې خپل محصولات او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړي وو. ماخام د دغه سوداګرو میرمنو دکانونو ته ورغلو او له دوی سره مو د دوی د کاروبار په اړه خبرې وکړې. د دې میرمنو له ډلې څخه یو هم له پروان ولایت څخه راغلی سوداګره میرمن آزاده ده چې د مجدا په نوم یو شرکت لري او شاوخوا شپېته میرمنې ورسره کار کوي. دا چې نوموړي څنګه سوداګري پیل کړه او اوس یې کار څنګه دی دا زیاتوي.
په دې نندارتون کې زموږ د شرکت لخوا مربا، اچار، چتنی، چلدارو، د انګورو غوره او نور ډیر شیان نندارې ته ایښودل شوي دي. زما په نظر یوه میرمن کولی شي په ډیرو کمو امکاناتو تجارت وکړي. ما خپله په 15,000 افغانیو تجارت پیل کړ. اوس مې سرمایه شاوخوا 10,000 افغانیو ته رسیږي. زما په شرکت کې 6 میرمنې کار کوي چې ډیری یې کونډې او بې وسله میرمنې دي. یادو میرمنو ته مې د کار سیستم ورزده کړ. موږ خپل تولید شوي مواد بازار ته وړاندې کوو. څومره ګټه چې وکړو بیا یې دې بې وزلو میرمنو ته ورکوم.
په افغاني ټولنه کې ډیری میرمنې له دې ویرې د یو کار کولو ته زړه نه ښه کوي چې دوی زده کړې نه دي کړې، نو په دې خاطر له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کیږي. خو میرمن آزاده وایي دې هیڅ زده کړې نه دي کړې. د کورنۍ په مرسته او خپل زیار توانېدلې خپل ژوند کې مثبت تغیرات راولي او نورو میرمنو ته هم د کار زمینه برابره کړي.
تقریبا 6 سال میشه یا 7 سال
تقریبا شپږ یا 8 کال کې چې تجارت کوم. په لومړی وختونو کې و موسسه و ماته د کار سیستم راز د کړ چې څنګه باید پیسې پسنداز کړو او یو شرکت رهبری کړو. بیا می کوشش وکړ پیسې می پسنداز کړې او شرکت می جوړ کړ. ټولو میرمنو ته زما دا وینا ده چې دوی باید د کور په اقتصاد کې ونډه واخلي. خپل ماشومان ښه وروزي. زه یوه نالوستې میرمن یم خو د خپل کار او زحمت له امله مې اوس یو زوی په امریکا کې انجینری لولي، بل زوی مې په جرمني کې ډاکټر دی. ما وکولی شول په خپلو هڅو ټوله کورنۍ ورسوم. هر څوک چې د یو کار کولو اراده وکړي حتمی یې کولی شي. یاد نندارتون ته له بامیانو څخه راغلی ګلافروز چې د خوږو او شفا ورکوونکو خوړو په دوکان کې ناسته وه، ویلي 2.5 کاله کېږي چې د شاتو د مچیو کاروبار کوي. دا چې له اقتصادي پلوه په ځان بسیا وه خوشحاله ښکارېده.
ما د خانای خود زنبور داریم.
موږ د شاتو مچۍ لرو، شات ترې راټولوو او پلورو یې. د هغو میرمنو لپاره چې دوی په کور کې دي او بل کاروبار نه لري د شاتو د مچیو روزل ډیر ښه کار دی، ځکه له یوې خوا دا یو ډول مصروفیت دی، له بل پلوه د عایداتو ښه منبع هم کیدای شي. موږ په یوه کال کې 1 یا 2 ځله شات راټولوو. موږ سره په دې کار کې د کرنې وزارت هم مرسته کوي. کله 3 یا 4 صندوقونو څخه 40 کیلو شات ترلاسه کړو دا نو ښه حاصل دی او 1.8 کیلو افغانۍ پلورو. باغداری او د زینتي بوټو پالنه معمولا د نارینه ول خواتر سره کیږي، خو ځینو میرمنو د نندارتون د خپل پاللي ګلان د خرڅلاو لپاره راوړي وو. د نندارتون بلې برخې ته ورغلم، رنگارنګ ګلان او نیالګي فضا رنگینه او خوشبویه کړي وو.
در کنار نهالشانی نه ما یک گلخانه گل زینتی نه
د نیالګي او د روزل ترڅنګ یو گلخانه هم لرم چې څه باندې 100 ډوله ګلان پکې موجود دي. دا چې زه یو میرمنې مولکوره به هر کار کوم ځان ډیر قوي احساسوم او تل ستونزو سره مبارزه کوم. د نیالګي چې تاسو ګوري د مڼو، ګلاس، ناک، بهې او نورو دي چې له ترکیه هیواد څخه مو راوارد کړي دي. د نیالګي له 1 کال وروسته حاصل ورکوي.
وسال دیګي د سمر مشنه
لاسی صنایع او غاڼې هغه څه چې میرمنې تل ورسره سروکار لري او په خاص ظرافت جوړوي د نندارتون د بلې څنډې ښایست وو.
دا زیورات ټول د اصلي تیګو ده، د افغانستان فلورای، جیت، لاجورد، عقیق، فیروزه. او موږ یو دفتر لرو، هلته ماشینونه لرو، خپله سنگ جوړوو. بیا ښځې د هم په کور کې ویسي کار کوي، هم هلته دننه په موسسه کې. دا ډېر ښه ده. یو خلک پوهېږي چې دلته یو زایده چې ښځې کار کوي او دا شیونه جوړوي او آشنایي پیدا کوو، دونران دلته پیدا شي، فرمایش ورکوي یو شی چې خوښوي بیا آدرس اخلي بل فرمایش درکوي.
د دې ټولو لاسته راوړنو سره سره د بازار نشټوالي، نامنۍ او مالی سرچینو د نه لاسرسي، تبعیض او منفي ذهنیتونه هغه څه دي چې سوداګري میرمنې ورسره مخ دي. د ځینو سوداګرو میرمنو په وینا دا ډول نندارتونونو جوړولو د دوی کاروبار ته ډیره ګټه رسولې ده، خو که نندارتونونه نه وي بیا نو د دوی کار چندان ښه نه وي او بازار یې سوړ وي. ځینې میرمنې چې د لاسي صنایعو کار کوي وایي دولت باید دوی ته د کار زمینه برابره کړي او لاسي صنایع په بهر کې هم نندارې ته وړاندې کړي.
ستونزې به هر دمو خو ډیر دي کنه من غواړم چې دغه دمو صنایع دستي مثلا دغه تمام جهان کې باید من خزي لارسي ټول صنایع دستي وسو او ته په فروش باندې ورسوي کوم نمایشګا وسی سره بیچارهګان راستي خلک پیزنی او واغ زنانه کې بدون دغه نورسه څوک نه پیزنی
مشکل د افغانستان خیلی زیاد است
په افغانستان کې د سوداګرو میرمنو پر وړاندې سنز ډیری زیات دي کله چې موږ په نندارتونونو کې ګډون کوو هیڅ تمویل کوونکی نه لرو په دې نندارتون کې موږ حتی دوکان هم په کرایه نیولې دی که چیرې دولت او شخصي مؤسسې له موږ سره مرسته وکړي موږ کولای شو نور میرمنو ته خدمات وړاندې کړو
خدمات خوبې را برای خانوما ارائه میکنیم
دا چې د بادامباغ په نندارتون کې سوداګرو میرمنو ته څومره اسانتیاوي په نظر کې نیول شوی وي او د دوی د تولیداتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې څومره هلې ځلې شوي د کرنې وزارت ویان لطف الله راشد په وینا دوی په دې نندارتون کې د میرمنو لپاره یوازې د ځای امکانات برابر کړي وو راتلونکي کې هم له میرمنو سره د دا ډول همکاریو یادونه کوي
هجدومین نمایشګاه زراعتي کابل است
دا په بادامباغ کې اتلسم کرنیز نندارتون دی چې سکل په دې نندارتون کې د محصولاتو 200 غرفې ننداري ته خودل شوی وي چې له څلوېختو زیاتې پکې د میرمنو لپاره وي موږ په دې نندارتون کې د میرمنو لپاره د ځای امکانات برابر کړي وو او همدارنګه کوښښ کوو چې د دوی د محصولاتو لپاره مناسب بازار هم پیدا کړو په 1995 کال کې موله هیواد بهر په څو نندارتونونو کې د ښځو لاسي صنایع او نور زراعتي محصولات هم نندارې ته وړاندې کړي اوس مهال کرنې وزارت د میرمنو لپاره د باغچو په جوړولو او مرکزداري په برخه کې کار کوي هغه امکانات چې کرنې وزارت یې په اختیار کې لري له میرمنو سره مرسته کوي
د سوداګرۍ وزارت ویان مسافر قوقندی په وینا اوس مهال 1500 سوداګر میرمنې له دوی سره سبت چی خپل تجارت لري د نوموړي په وینا په تیر کال کې دوی د سوداګرو میرمنو لپاره 15 نندارتونونه جوړ کړي و چې میرمنې خپل محصولاتو ته مناسب بازار پیدا کړي
او په یو کال کې مونږ په 15 مختص نندارتونونو د خزل لپاره بلار کې چولې بل په وزارت د شوکات کې یو ګروپ د ګروپ کاری متشبث شوه چې د سلور سره زیاتره کسان شوه دلته راځي کې په یو میاشت کې دوه مرتبه دوی جلسې لري او د خپل ستونزو او د غول د حوارو لپاره تبادل افکار کوي خو مهمه خبره ده چې شوه د غوی بازار موندنه لپاره ډیر کارونه شوی او د غوی صنعت چې غالي او د غالي ګندل د بیا غسو زندوزی ده هغه بازار هم د هیواد د نن لري او هم د هیواد د بهر نه لري
ترنو اوریدونکو په افغانستان کې د سوداګرو میرمنو په وړاندې د دودیز او ټولنیزو ستونزو ترڅنګ د بازار نه موجودیت هم جدي ستونزه ده په اوس وخت کې میرمنې لدې شکایت کوي چې محصولات په هغه نرخ چې باید و پلورل شي نه پلورل کیږي او ویل ته هم دا ده چې دوی بازار ته لاسرسی نه لري هله ده چې دولت دې موضوع ته توجه وکړي په کور دننه او بهر د میرمنو دغه محصولاتو ته چې د دنیا په بازارونو کې خلک ډیر خوښوي ځانګړي پاملرنه وکړي